رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. در من اوریدن که السلام علیکم ورځ مو په خیر هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. زه شفیع سردارم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 6 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د مخستان 8:30 بجې دی. تاسو په مکرې د خبرونو لندېسته.
د امریکا د دفاع وزارت وایي د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې د اسلامي دولت درې جګ پوړه غړي وژل شوې دي. د ترکیې رئیس جمهور رئیس رجب طیب اردوان وایي د عراق شمال نه به په هیڅ صورت ترکی عسکر ونه وځي. او د امریکا، روسیې او ملګرو ملتونو ډیپلوماتان نن د جمعې پر ورځ په ژنیو کې د سوریې د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي.
نن جمعه ده، د 1940 کال د قوس د میاشتې شلمه ده چې د 2015 کال د دسمبر د میاشتې 11 کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې په سوریه کې په دې تیرو څو میاشتو کې په روغتونونو او صحي کارکوونکو بریدونه زیات سوي دي. خو اوس په پوره خبرونه عاشق الله رحمزي تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. د امریکا د دفاع وزارت وایي د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې د اسلامي دولت یادایش ترې جګ پوړي مشران وژل شوي دي. د ائتلافي ځواکونو ویان سټیف وارن وایي چې په وژل شوو کسانو کې ابو صالح هم شامل دی چې د داعش مالي چارې په غاړه درلودې. ښاغلی وارن وایي چې ابو صالح د اسلامي دولت تر ټولو د زیاتې تجربې لرونکي مشر و او په وژل کېدو سره به د دې ډلې مالي چارې ګډې وډې شي. د سوری د حکومت یو مخالف ډلې مشر په سعودي عربستان کې ویلي دی چې د سوری د حکومت د سیاسي او وسلوالو مخالفینو یو ډله به راتلونکي میاشت د حکومت سره خبرې وکړي. د خبر هدف د سوری روانې کورنۍ جګړې ته د سیاسي حل لارې پیدا کول دي. د سوری د حکومت د مخالفینو شاوخوا سلو غړو د دوه ورځو لپاره په سعودي عربستان کې غونډه درلوده او پرونی موافقه وکړه چې د بشار الاسد د حکومت سره به د سولې خبرې کوي. په دغه خبرو کې د اسلامي دولت یادایش ډلې د النصرا جبهې او د کوردی ځواکونو ته برخه نه ده ورکړ شوې او په همدې خاطر د احرار الاسلام په نامه ډلې چې د مخالفینو یو قوي ډله ده ویلي دي چې د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې د خبرو نه وځي، ځکه چې دا ډله وایي په دې خبرو کې د ټولو نه زیات نقش د دیموکراتیک بدلون د هماهنګۍ ملي ادارې ته ورکړ شوی دی. الاحرار په اعلامیه کې ویلي دي چې دا ډله د بشار الاسد د حکومت مخالفه نه، بلکې د هغه ملګرې ده. د امریکا د خزانه وزارت یو چارواکي د رویټرز خبری ایجنسی ویلي دی چې د اسلامي دولت یادایش ډله شاوخوا 500 میلیونه امریکایي ډالر د تیلو د کاروبار د لارې پیدا کوي. د تروریزم او مالی استخباراتو په چارو کې د خزانه د وزارت سرپرست مرستیال اډم زوبن پرون د پنځشنبه پر ورځ وویل چې داعش د تیلو ډیره برخه د سوریه په حکومت او یو څه اندازې په ترکیه خرڅوي. دی وایي د اسد رژیم او داعش دواړه کوښښ کوي چې یو بل ووژني، خو بیا هم هغوی د میلیونونو ډالرو پر ارزښت د تیلو سوداګري لري. په سوری کې د طبي مرستو او خیریه موسسو یو ډله وایي په دې تیرو څو میاشتو کې په روغتونونو او صحي کارکوونکو بریدونه زیات شوي دي. فالین وایي یوازې د اکتوبر په میاشت کې په روغتونونو 14 بریدونه شوي دي. نور تفصیل د شافی سردار ناوري.
په سوریه کې مبارزین وایي چې د 2011 کال څخه را په دې خوا چې کورنۍ جګړه پیل سوې، په روغتونونو، صحي کارکوونکو او امبولانسورو په هغو سیمو کې بریدونه زیات سوي دي چې د حکومت په کنټرول کې نه دي. مبارزین وایي دا بریدونه په یوې جنګي وسیلې بدل سوي. مبارزین وایي ډاکټران په دغو سیمو کې وژل سوي، شکنجه سوي او یا د حکومت لخوا بندیان سوي دي. دغه مبارزین وایي امبولانسونه او روغتیایي مرکزونه په سیستماتیک توګه په الوتکو او توغندیو ویشتل سوي دي او په ځینو ځایونو کې روغتیایي مواد لوټ سوي دي. دغه مبارزین وایي چې په سوریه کې د جګړې د پیل څخه را په دې خوا 680 روغتیایي مامورین وژل سوي چې 245 ډاکټران وو. شغلی شماس وایي چې یوازې د اکتوبر په میاشت کې د سلو زرو څخه زیات خلک د حلب په ښار کې به کور سوي او په ټوله سوریه کې 11 میلیونه خلک عاجلو طبي مرستو ته اړتیا لري.
مور دن 3 میلیون چلډرن پرګننت وومن اند لاکټینګ وومن آر
هم دا اوس په سوریه کې د 2 میلیونو نه زیات ماشومان امیدوار شي او هغه مېرمنې چې د خوراکي موادو د کمښت لوجي د سوی تغذی او د لوجې د خطر سره مخ دي چې ماشومان ته شودي ورکوي. د 2 میلیونو نه زیات امیدوارې مېرمنې د جګړې لوجي به کورسي وي او د روغتیايي اسانتیاو د نشټون لوجي ماشومان حتی د تنفسي ناروغي لوجي هم مري. اکثره ماشومان په دې خطر مري چې څوک نشته چې هغه ته دارو درمل ورکړي.
خبرونه د امریکا غک آشنا را دونوري. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي د عراق د شمال نه به په هیڅ صورت د ترکیه عسکر ونه وځي. بغداد په ترکیه تور لګولی چې د عسکر د هغوی خاورې ته د اجازې نه بغیر ورغلی دي. د عسکرو د مسلې د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې خرابې کړې دي. عراق د همدې تېرې شنبې په ورځ په بغداد کې د ترکیې سفیر احضار کړ او ترې وغوښتل چې زر تر زره دې هغه سلګونه عسکر د عراق د شمال نه وباسي چې د موسل ښار سره نږدې ځای پر ځای شوي دي. د موسل ښار د اسلامي دولت یا داعش په لاس کې دی. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي د عراق شمال ته د ترکیې عسکر د هغوی د اجازې نه بغیر ورغلي دي او دا یې په خپل هیواد تیری وګاڼه. خو د ترکیې جمهور رئیس ښاغلی اردوغان بیا وایي عسکر په دې خطر هلته ځای پر ځای شوي دي چې کوردي پیشمرګه او نور جنګیدونکي ځواکونه وروزي چې د داعش په خلاف جګړه کوي. امریکایي تحقیقونکي چې د کالیفورنیا د سر برنادینو په ښار کې د تیرې اونۍ د وژنو په اړه تحقیقات کوي ډیر تمرکز د انریکا مارکوس په نامه د یو شخص فعالیتونو ته کوي. تحقیقونکي وایي همدغه شخص هغه پاکستانی ښځې او خاوند ته وسلې ورکړې چې 14 تنه ووژل او 21 نور یې جوبل کړل. چارواکي وایي انریکا به د ورځې 2 ساعته د سید رضوان فاروق سره په زړو موټرو کې تیروه او وایي چې د هغوی ملګرتیا د 2 کلونو را په دیخوا روانه وه. تحقیقونکي وایي انریکا مسلمان شوی و او د سید رضوان فاروق د یوې لرې خپلوانې سره یې واده کړی و. د نظر د معلوماتو یو تازه سروېخي چې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ چې د مسلمانانو په حق لید جنجال نه ډکه وینا کړې و د نورو کاندیدانو نه وړاندې دی. ډانلډ ټرمپ د دوشنبه پر ورځ وړاندیز کړی و چې امریکا ته د ټولو مسلمانانو پر اتک بندیز ولګول شي چې د هغه د څرګندونې په امریکا او نور نړۍ کې په سخت ټکو وغندل شوې. د نیویارک ټایمز او سی بی ایس د نظر د معلوماتو په سر د سروې نتیجه چې پرون خبره شوې ده پکې څرګنده شوې چې ډانلډ ټرمپ 15% کې ملاتړ لري. د مشرانو په جرګه کې د ټکساس د ایالت سناتور ټیټ کروز 14% کې ملاتړ لري او بل کاندید بن کارسن چې د اصابو په خوانی ډاکټر دی هغه 15% کې ملاتړ لري. د امریکا پوزوی د مزایلو د دفاع د سیستم یو توغندۍ ازمایلی چې هدف یې په اروپا کې د ناټو د ځواکونو ساتنه ده. د امریکا د مزایلو د دفاع ادارې پرون ویلي دي چې د مزایلو د دفاع دغه سیستم وروسته له هغه د توغندۍ ورکه چې رادار یو هدف په نخه کړ. د اداره وایي د اس ام 3 په نامه دغه توغندۍ خپل هدف ته ځان ورسوه او تباه یې کړ. او روسي خبر دا چې د امریکا روسي او ملګرو ملتونو ډیپلوماټان نن د جمعې پر ورځ په جنیو کې جرګه کیږي او په سوریه کې د سولې د پروسی په اړه خبرې کوي. د روسي د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال گینادی گاتیلوف وایي د غونډې هدف د تروریزم په خلاف د هڅو ګړندۍ کول دي. روسیا او امریکا دواړه په سوریه کې هوایی بمباری کوي او دواړه په دې نه دي توانېدلې چې د سوریه د مخالفینو په برخه کې خپل اختلافات پای ته ورسوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. وخت په واشنگتن کې د مخستان 8:00 او 8:30 دقیقې. درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل په سوریه کې د طبي مرستو او خیریه موسسې یو ډلوای چې په دې تیرو څو میاشتو کې په روغتونونو او صحي کارکوونکو بریدونه زیات شوي دي. فعالین وایي چې یوازې د اکتوبر په میاشت کې په روغتونونو 14 بریدونه شوي دي. بشپړ تفصیل په دې رپورت کې واوري. په سوریه کې مبارزین وایي چې د 2011 کال څخه را په دې خوا چې کورنۍ جګړه پیل شوې په روغتونونو صحي کارکوونکو او امبولانسورو په هغو سیمو کې بریدونه زیات شوي دي چې د حکومت په کنټرول کې نه دي. مبارزین وایي دا بریدونه په یوې جنګي وسیلې بدل شوي. مبارزین وایي ډاکټران په دغو سیمو کې وژل شوي، شکنجه شوي او یا د حکومت لخوا بندیان شوي دي. دغه مبارزین وایي امبولانسونه او روغتیایي مرکزونه په سیستماتیک توګه په الوتکو او توغندیو ویشتل شوي دي او په ځینو ځایونو کې روغتیایي مواد لوټ شوي دي. دغه مبارزین وایي چې په سوریه کې د جګړې د پیل څخه راپدې خو 680 روغتیایي مامورین وژل سوي چې 245 ډاکټران و. دوی وایي چې د روغتیا چارو په 390 مامورینو بریدونه سوي دي. نیوی پاسولی که ډاکټران د سوریې څخه وتلی او هغوی چې لا هم پاتې دي وایي چې ژوند یې په خطر کې دی. د روغتیایي خدماتو او مرستندوی ادارو د اتحادیې مشر توفیق شاماس وایي چې 15 نیوی پاسولی که دغه بریدونه او وژنې د سوریې د حکومت لخوا سوي دي. شاغلی شاماس وایي چې یوازې د اکتوبر په میاشت کې د 300 څخه زیات خلک د حلب په ښار کې بیا کور سوي او په ټوله سوریه کې 12 میلیونه خلک عاجلو طبي مرستو ته اړتیا لري.
More than 3 million children, pregnant women and lactating women are
همدا اوس په سوریه کې د 2 میلیونو نه زیات ماشومان امیدوار شزي او هغه مېرمنې چې د خوراکي موادو د کمښت لوجي د سوی تغذی عدلوجه د خطر سره مخ دي چې ماشومان ته شودي ورکوي. د 2 میلیونه نه زیاتې امیدوارې مېرمنې د جګړې لوجه بې کورسي ودي او د روغتیایي اسانتیاو د نشتون لوجه ماشومان حتی د تنفسي ناروغۍ لوجه هم مري. اکثره ماشومان په دې خاطر مري چې څوک نشته چې هغو ته دارو درمل ورکړي.
د امریکا د جان هاپکنز په پوهنتون کې د بشري حقونو روغتیا او شخړې د څانګې مشر لیونارد روبنسن وایي د تیرو 20 کلونو راپدې خوا یې د چچنیا، غزې او د بالکان په هیوادونو کې د جګړې په مهال د روغتیایي حالاتو په اړه څېړنې کړې دي. شاغلی روبنسن وایي په دغو 20 کلونو کې هغه دومره خراب وضعیت نه دی لیدلی لکه اوس چې په سوریه کې دی. تر کومه حد چې زما یادیږي تر اوسه په هیڅ ځای کې داسې څه نه دي پیښ سوي چې په یو هیواد کې دي په روغتیایي مرکزونو 200 د توغندیو او الوتکو بمباردمان وسي. تر اوسه په هیڅ هیواد کې داسې څه نه دي پیښ سوي چې حتی لسګونه د روغتیایي چارو مامورین دي ووژل سي، خو په سوریه کې په سلهاو وژل سوي دي. شاغلی روبنسن وایي د هغه ورځې راهیسې چې روسیې په سوریه کې پوځي مداخله کړې وضعیت نور هم خراب سوی دی. د وایي د کارتر سنټر د معلوماتو له مخې د روسیې د هوایي ځواکونو 15 پسولو کې بریدونه په هغو ځایونو کې کیږي چې د سوریې د رژیم د مخالفینو په لاس کې دي او د اسلامي دولت په ډلې دومره بریدونه نه کیږي. شاغلی روبنسن همدارنګه وایي چې د روسیې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 10 روغتونونه او روغتیایي مرکزونه تباه سوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA
پښتو. په خوست کې د شپې لسې شزینه زده کوونکي د خپلو زده کړو د کیفیت د لاشه کېدو لپاره د لازمو اسانتیاو غوښتنه کوي. د امریکا خبریال ابراهیم رحیمی دغې لسې ته ورغلی دی او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
میرمن سپګمۍ د خوست د مرکز اوسیدونکې ده. هغه هر مازدیګر له څلورو بجو بیا ماښام تر ناوخته د شپې لسې په 12 ټولګي کې له نورو ښځینه زده کوونکو سره یو ځای زده کړې کوي. سپګمۍ په یوه غیر دولتي مؤسسه کې دنده هم لري. هغه د یوې سروې په خاطر چدری په سر ټوله ورځ له نورو همکارو سره کلی په کلی ګرځي، مګر مازدیګر مهال ستړی ستومانه خپل ټولګي ته ځان رسوي.
دا کړم په کابل کې کړې وې، خو کله چې زما ماجر شوم په پاکستان ته نور مونږ شو کړې چې خپل دان دغه ته درس ته ادامه ورکړم. نور به چې کله دلته راغلم خوستا نو بیا مې دلته د شپې لسی دغه ته په ریاست کې هم ورکه هغه کې لسم سم کې درسونه، نو دا درې کاله کېږي چې زه درس وایم.
دغه میرمن وایي چې د کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله یې دنده نشوه خوشي کولای او د ډېرې مودې لپاره له زده کړو بې برخې وه. سپګمۍ د شپې لسه د ځان غوندې خویندو لپاره یوه طلایي موقع ګڼي.
د شپې لسه خصوصا د طبقې اناس لپاره ډېره ګټوره ده، چې ځکه په ورځ کې ټول اناس طبقې وظیفو ته ځي، ډېر مشکلات لري.
د پوهنې ریاست د شپې د غلیسه مجموعاً 1400 زده کوونکي لري چې زیاتره عمرونه یې تر 30 کلنۍ پورته دي. د شمیر کې تر شپېته زیاتې ښځې او نور هغه نارینه دي چې د بوختیاو له امله د ورځې په جریان کې زده کړو ته لاسرسی نه لري. میرمن وزیر سعادت د دې لیسې یوه تنه ښوونکې ده. هغه هم د ورځې په جریان کې بل ځای بوختیا لري، خو د ورځې په آخر کې له ستړیا سره سره پرله پسې دریو مختلفو ټولګیو ته تدریس ورکوي.
دا هغه خويندې دي چې ټول د ورځې له خوا وظایف لري او بعد څلور بجو نه دوی په شپې لسکه خپل زده کړې پر مخ بیایي. دا موقع ډیره ښه موقع ده، ډیره بهترینه موقع ده. زمون خلکو اقتصادي وضع ضعیفه ده، نو له دې امله دوی د ورځې له خوا وظیفه اجرا کوي.
خوونکي وزیر سعادت د پوهنې پر مسؤلینو له دې امله انتقاد لري چې د ستونزو د حل په برخه کې لازمه پاملرنه نه ده ورته کړې.
دا خواند شاهد حال ده چې ما زیاتره دی یو بل مکتب نه دی، بعضی مؤسساتو نه ما کتابونه راوړي دوی ته می توضیح کړی دي. لابراتوار نه څو کار نه ورته اخلي، لابراتوار ضعیف ده، هیڅ کله دوی ته کار نه دی پرې شوی. ریاست هیڅ د شپې ستا د توجه نه ده کړی. لاندې معرف یو څنګه ده، یو بخش ده.
نجیب الله احمدزی د شپې لسې مدیر دی. هغه را سره د لسې د زین نور ټولګي تر څنګ د خزینه پر ټولګي هم وګرځید. هغه د خزینه ځکهونکو ستونزې مخامخ واورید او د حل ژمنه یې وکړه.
لکه د ورځې دغه زده کوونکي داسې د شپې د لیسې زده کوونکي حق لري چې هغوی عملي زده کړې په لابراتوار او دغه کې وکړي، کمپیوټر لیف کې وکړي. دا ډېره ضرور ده او زه به دا ګورم د مشکل د حل لپاره به موږ اقدام کوو انشاءالله.
په همدې حال کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د خزینه او د زده کړو بهیر ته یې پاملرنه ډېره کړې، مشکلات یې څېړي او د حل لپاره یې جدي اقدامات کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دا او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو دا وخت په واشنگټن کې د مخستان اتبجه او پینځوس دقیقې د فولبرایت په تحصیلي بورسونه کې 50% زیاتوالی راغلی دی. په افغانستان کې د امریکا د سفارت چارواکي وایي چې سش کال به اتیا تنه د ماسټری او دکتورا په برخه کې په امریکایي پوهنتونونو کې زده کړې پیل کړي. زموږ همکار وحید الله فیضی په خپل رپورت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت له قوله لیکلي چې د فولبرایت تحصیلي بورسونو په مټ تر اوسه 450 کسانو په امریکا کې په بیلابیلو برخو کې روزنه ترلاسه کړې چې اوس په افغانستان کې په لوړو چوکیو کې کار کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د افغانانو لپاره د فولبرایت تحصیلي بورسونو کې زیاتوالی راغلی دی. په افغانستان کې د امریکا د سفارت چارواکي وایي چې سکال به د فولبرایت لپاره اتیا تنه افغانان چې پکې نجونې او هلکان به شامل وي د ماسټری او دکتورا په برخه کې به امریکا ته ولېږل شي. په خوا دغه شپه نږدې شپېته وخت د امریکا متحده ایالاتونو ته د جمهور رئیس غنی د سفر په ترڅ کې او د هغه په غوښتنه د فولبرایت بورسونو په شمیر کې 50% زیاتوالی راغلی دی.
Education is absolutely central.
دا سختدریزه ایدئولوژي سره د مبارزې لپاره او د دوړخیزو په هاوی په برخه کې زده کړه مرکزی رول لري. دا فولبرایت پروګرام د هڅو عملاتړې دی.
د فولبرایت د تحصیلي بورسونو لړۍ لکال 2003 میلادي څخه راپدې خو د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ افغانانو لپاره هم پیل شوې ده. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د فولبرایت په مټ تر اوسه په لسګونو ځوانان د امریکا په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کړې دي.
دغه پروګرام له پیل څخه تر اوسه زیات شمېر فولبرایتران بیرته هیواد ته راستانه شوي او په بیلابیلو دولتي او نا دولتي ادارو کې کار کوي.
جاوید سمسوری یو له هغه ځوانانو څخه دی چې په امریکا کې د فولبرایت تحصیلي بورس په مټ ماستری اخیستی ده. د اوس په افغانستان کې د مشورې ورکولو دیو مرکز مشري په غاړه لري.
د ما په ځون کې یعنی ډیر واقعا ډیر زیات تغیرات راوستل. د ما په آن باندې فولبرایت یو له بهترینو سکالرشپ پروګرامونو نه په افغانستان کې دی، البته دنیا په سطح باندې.
د لیسانس دورې سند د ټافل 15 اویا نمبرې او افغان تابعیت د فولبرایت تحصیلي بورس ترلاسه کولو لپاره مهم ټکی دی. خو جاوید سمسور وایي چې دغه بورس ګټه اخیستلو په صورت کې د افغان ځوانانو راتلونکي روښانه ده.
زه خپل عام 2010 نه 2014 په امریکا کې وم او په همدې فکر باندې بیرته افغانستان ته راغلم چې وکولای شم چې جمعیت د خدمت مزدار وګرځم. او د ما خپل هم دغه پیغام د نورو ځوانانو ته چې راتلونکي مو روښانه ده، خدا دې چې مونږ ټول باید سره یو ځای کار وکړو او برته راسو. کله چې دغه پروګرام کې زو درس وایو برته باید راسو، برته خپل جامعې ته کوم خدمت چې کوم باندې واجب دی هغه باید تر سره.
همداشان یو شمېر نور ځوانان د فولبرایت لپاره تیاری نیسي. احسان الله همدوش یو له هغه ځوانانو څخه دی چې سکال به د فولبرایت په پروګرام کې ګډون وکړي.
عزیز ظرفیتای کې له هغه ورته او څخه چې مو هلته ګټه واخیسته برته خپل هیواد ته راشو او د وطن بچن ورزو.
خو له دې ټول سره سره په افغانستان کې د کار نشواله له تحصیلي دورې څخه وروسته د کډرونو نه جذبېدل او نه امني هغه څه دي چې اندېښنې هم ورسره مل دي. چارواکي وایي د فولبرایت تحصیلي دورې له بشپړېدو څخه وروسته یو شمېر افغانان زړه نخ کوي چې بیرته افغانستان ته راشي او دا به په اوږد مهال کې د فولبرایت په بهیر بد اغیزه وکړي.
تر یک تعدادی داریم که هر سال از هر کوهورتی که به فولبرایت میره
یو شمېر کسان چې هر کال زی بیرته ناراضي او دا د تحصیلي بورسونو ته لویه ضربه ده، ځکه که د پات کېدونکو شمېر زیات شي کېدای شي د تحصیلي بورسونه پر افغانستان بند شي او کدا بورسونه ودرېږي زموږ هیواد لپاره به نه جبرانېدونکی زیان وي.
د فولبرایت تحصیلي پروګرام هر کال نږدې 8000 محصلین د نړۍ په کچه د امریکا په بیلابیلو پوهنتونونو کې مني چې په تیرو څو کلونو کې افغانستان لپاره د کډرونو په جوړولو کې ګټور پروګرام بلل شوی دی. د فولبرایت تحصیلي بورسونو لپاره د نوملیکرین لړۍ هم د اوس پیل شوې او د 2014 کال د مارچ تر شلمې پورې به دوام وکړي. وحید الله فیضی، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ترکیه دوه لوړپوړي چارواکي د دې لپاره بغداد ته تللي دي چې د عراق په شمال کې د ترکیه د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په سر د عراق د حکومت سره روانه شخړه ختمه کړي. انقره د بغداد سره خبرې کول غواړي خو د ځواکونو د ځای پر ځای کولو په اړتیا ټینګار کړی دی. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبريال دورن جونز په رپورت کې اوري چې خلیل خان یې درته اوروي.
ترکیه خپل ورپور ډیپلوماټ فریدون سنرلی او تغلو او د استخباراتو مشر حکان فیدان په داسې حال کې بغداد ته استولې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوارخیزه تشنج زیاتېدل جاري دي. د عراق حکومت سمدستي د ترکیې د ځواکونو ایستل غواړي چې تېره اونۍ ځای پر ځای سي ول. خو د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو د پنجشنبه پر ورځ دا خبره بیا تکرار کړه چې ځواکونه به بیرته نه وځي او وی ویل چې د ترکیې د ځواکونو شتون ته اړتیا ده چې د عراق خلکو ته روزنه ورکړي چې د اسلامي دولت پر ضد وجنګیږي. ایدان سیسلن چې د عراق د کردستان سیمې اربل پر ښار کې د ترکیې پخوانی کونسل جنرال پاته سوی دی وایي د پوځیانو ځای په ځای کېدل د دې علاوه نور څه هم دي چې ترکیه غواړي خپلو متحدینو او مخالفینو ته سیاسي پیغام ورواستوي.
ناو ایت ترنز انټو ا پرمننت بیس سو ایت هاز ا پولیټیکل میسج فور بغداد فور تهران
اوس دا په یو دایمي پوځي قرارګاه بدل شوی او دا یو سیاسي پیغام لري. دا د بغداد، تهران، مسکو او واشنگتن د بار سیاسي پیغام دی. موږ دې توان لرو چې د خپلو ګټو لپاره یوازې پر مخ لاړ شو. خوانکره مخ په زیاتېدونکو نړیوال فشار سره مخ ده. عربي ټولنې د ترکیې په دې ګام انتقاد کړی دی خو واشنگتن بیا ویلي دی چې د هر ډول پوځیانو ځای پر ځای کېدل دي خامخا د بغداد په خوښه وي. د چهارشنبه پر ورځ انکرې سفری خبرداری جاري کړی چې عراق ته سفرونه ونه کړي. د استنبول د شاه سلمان په پوهنتون کې د سیاسي چارو کارپو سګي زختر وایي کېدای شي چې انکره د ځواکونو د ځای پر ځای کولو ډېره لویه
The Baghdad authorities, who had, you know, lukewarm relations already with Ankara, rejected this fatah.
The Baghdad charwaki che dankare sara sadi adiki lari pade shwi kar che dui pe khabar hamnu rat kade zaka che dui da kar te thiri yow amal balali Iran ham Turkiye da khabar darai war kade aw Turkiye da ga me rat kade di us lo pushtana da che Ankara sanga lari khwa da raporto shu boranu makhawuni si دغه نوی بران په داسې وخت کې راپورته سوی دی چې انکره له مخې لا د مسکو سره د روسیې د جنگي الوتکې چې د سوریې او عراق په سره یې راوغورځوله د ډیپلوماټیکي بوران سره مخ ده. که بغداد خپل هغه خبرداری عملي کړي چې ویلي وو چې دغه مسله به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ور وړي د عراق او روسیې د ترکیې سره جنجال کېدای سي یو ځای سي. د ترکیې تقاوت سوي ډیپلوماټ سلیسن وایي انکره ته پکار ده چې خپلې بارني پالیسي ته بیا کتنه وکړي.
Ankara is taking more and more bold moves, unconventional steps within this.
Ankara ډیر زیات غټ ګامونه اخستی. دا غیر عادي ګامونه دي. په داسې خطرناک وخت کې دا ډیر خطرناک ګامونه دي. ډیر زیات پیچلي حالات دي چې انکارا خطا کولای شي. مبصرین وايي ډیر لږ نشي نشانېسته چې ترکیه د خپل پالیسي بدل کړي. انکارا په وار وار په دې خبرې ټینګار کوي چې دوی باید چټک رول ولري چې په دغه سیمه کې چې د بوران سره مخ ته خپل ګټې خوندي کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ترنو اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو پام وکړئ لاندو خبرونه ته. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې د اسلامي دولت یادایش درې جګپوړي مشران وژل شوي دي. د سوریې د حکومت د یو مخالف ډلې مشر په سعودي عربستان کې ویلي دي چې د سوریې د حکومت د سیاسي او وسلوالو مخالفینو یوه ډله به په راتلونکي میاشت د حکومت سره خبرې وکړي. د امریکا د خزانې وزارت یو چارواکي د رویټرز خبري آژانس ته ویلي دي چې د اسلامي دولت یا داعش ډله شاوخوا 1500 میلیونه امریکایي ډالره د تیلو د کاروبار لارې ترلاسه کوي. په سوریه کې د طبي مرستو او خیریه موسسې یوه ډله وایي په دې تیرو څو میاشتو کې په روغتونونو او صحي کارکوونکو بریدونه زیات سوي دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان وایي چې د عراق د شمال څخه به په هیڅ صورت د ترکیې عسکر ونه وځي. بغداد په ترکیې تور لګولی دی چې دغه عسکر د هغوی خاورې ته د اجازې نه بغیر ورغلی دی. او د نظر د معلومولو یو تازه سروې شي چې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ چې د مسلمانانو په حق له د جنزال څخه ډکه وینا کړې و د نورو کاندیدانو څخه وړاندې دی. قدر مون اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. تاسو ټوله پر خدای سپارو او ورځ مو بخیر. خو د آشنا رادیو سره اوسې چې د تاریخ خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به تاسو ته خپله خبرونه واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.